سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوي د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د امیر احمد صافي تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم د خبري مجله په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما بننه په کابل کې د طالبانو لو چارواکو سره خبري وکړي ترڅو په دې اړه چې ولې د دې ماموریت خزینه کارکونکي په دې هیواد کې له کار کولو منع کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرون سه‌شنبه وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز د نړیوالې ادارې ته هم غځولی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبري لاندې وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یونما کارکونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي دي چې له مخې د ښځینه کارکونکو پر کار د بندیز امر شوی دی. یونما تر پرونه پورې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز څخه استثنا و چې په تېر دسمبر کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار لګیدلی و. د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو د کار بندیز په غبرګون کې ویلي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډوډۍ سره مخ شي او هم به د دې هیواد اقتصادي رغونه کې د خصوصي سکتور رول لا له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو ښځینه کارکونکي د ښځو انجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د بشري مرستو پر سوال کې حیاتي ونډه لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د دوی له بشري اساسي حقونو څخه یو بل جدي سرغړونه ده. هغه نن په یو ټویټ کې همدارنګ ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د غبندیز په د افغانانو لپاره اساسي خدمات ډیر اغیزمن کړي. هغه ویلي چې ښځینه پرسونل حیاتي دی او زه له طالبانو غواړم چې ژر تر ژره خپله پریکړه بیره تواخلي. ایران لوو کلونو رئیسی د نومړي ځل لپاره په متحده عرب امارات کې خپل سفیر ګمارلی دی. د تهران د اقدام په پارس خلیج کې له یو شمېر ګوندیو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه بلل شوې ده. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې د میشت ایرانیانو د چارو مسؤل رضا امیری په متحده عرب امارات کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی. د متحده عرب امارات او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت لا يرغل ورسته کړکېچنې شوې. سعودي عربستان او ایران هم په دې ورستیو کې د خپل ډیپلوماټیک اړیکو درغول لپاره هڅې تیزې کړې دي. د نړیوالو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر اوسه دوه ځله ټلیفوني خبرې کړې دي او ژمنه کړې ده چې د رواني روژه په میاشت کې به مخامخ سره وګوري. او تما د شاده فرانسې ولسمشر نن پیکینګ ته ورسیږي. ایمانوئل ماکرون هین لري چې د دې سفر پترڅ کې به چین پر اوکراین روسیې د رغل لملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي او همدارس الدی لوی تجارتي شریک سره باداړي کوه پارنیش دی کول خبري وکړي. د ماکرون د درې ورځېنی سفر له پیل مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبري لاندې ویل ماکرون به له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره د خبر پر مهال د اوکراین په مسله کې قطع دریز لري خو لاربې د واشنگتن له طریقې څخه چې عموما مستقيم تقابل لهن لري جلاوي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې درته زما طالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واریدل د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نما په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی دی چې دغې کړنې سره نړیوالو غبرګونونه ښودلی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش دې مسلې ته په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د یاد سازمان پر ښځینه همکارانو د کار بندیز په کلک غندي. همدارنګه نورو نړیوالو سازمانونو په هیواد دننه هم کی کارت خبرګون خودل شوی د چی روسوی په راپور کې او په شننه کې درڅه تحلیل او جزئیات ولرو. د طالبان حکومت په هني وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برخنې کولو لړۍ پیل کړی ده. په داسې حال کې چې د افغانو نجونو پر مخ د پوهنتونونو خوندیو دروازې تړلې دي، د دولسم ټولګیو د نتایج او همدارنګه د دې برخنې کول په سمانه دي په ډېر بهم درڅه راپور لرو. په نړیواله مسلې کې بیا د اوکرين مسلې د تمکیګو شو، د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پولند ته رسیدلی دی، د چې پر کوم مسایلو به په وارسا کې د پولند ولسمشر سره خبرې کوي په ډېر بهم درڅه راپور لرو. د سپورت لډګره به مهم خبر کړی ورستي جزئیات به درکړو. ساسي ملتي هم غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپل نږدې 3300 کارکونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې خپل دفترونو ته نه ورځي. دغه سازمان دا پریکړه سره هغه وکړه چې طالبانو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه دفتر ته شفاهي امر کړی چې خزینه کارکونکي دفتر ته د تک حق نه لري. حسیب تلاش ته ورسو. تلاش صاحب ستړي مشه، په خیر راغلي. تاسو کې راته دغه موضوع جزئیات وایي.
سلامونه. وروسته له هغې چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما د سیمه ییزې څانګې ښځینه همکارانې دفتر ته د تلو راوګرځولې. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر وکړ چې راتلونکو 48 ساعتونو پورې د خپلو دفترونو ته نه ځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یونما یو افغان کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویل چې ورته ویل شوی تر بل امر پورې په کورونو کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون ناوخته وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار د بندیز پریکړه د ادارې ته هم غځولې. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیره شپه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یونما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د خزینه کارکونکو پر کار د بندیز امر شوی. یونما له دې وړاندې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز مستثنا و چې له مخې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې خزی کار نشي کولی. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان ویلي نن چهارشنبه به د یونما استازي له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د جاریک وویل د سرمنشي انتونی کوترش لپاره دا دول هر بندیز باید نه منلو او له تصوره لری وي. یونما پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی خزینه کارکونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ورځي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د ویان په وینا د بندیز به په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو وړتیاوې کمزوري کړي. اسا موکړه په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې زبیولا مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 13 دسمبر میاشتې په درویشتمه په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. که څه هم د طالبانو یاده پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې وه، خو له کومې استثنا پرته تر دې دمه طالبانو په خپله پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی. او د ملګرو ملتونو د تازه پریکړې او دا چې طالبانو ولې د دوی خزینه کارکونکو له کار راګرځولي بیا هم تازه موږ د طالبانو لوان زبولا مجاهد څخه وپوښتل، هغه به خبري وخودله او ویل چې په دې اړه معلومات راټولوي او له موږ سره به جزئیات شریک کړي، خو تر اوسه هم په دې اړه له موږ سره کوم جزئیات نه دي شریک کړي.
ډېره زیاته مننه کوروادان. حسیبه تلاش و چې په افغانستان کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د ماموریت پر خزینه کارکونکو د کار د بندیز په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. اوس په هم نرګس مومن ته ورشو. نرګس جانې، داسې ستړي مشي، بخیر راغلی. تاسو راته وایي نړیوالو د طالبانو دغه فرمان ته څه غبرګون ښودلی دی؟
څنګه تاسو هم یادونه وکړله د موږ د نن ورځې راپور په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار کولو باندې بندیز لګولو د طالبانو لخوا. نو موږ په دې راپور کې د ځینو د ملګرو ملتونو ځینو کسانو خبرې راخیستې دي، د هغوی ټویټونه به راخیستې دي او د هغوی اندېښنې به راخیستې چې هغوی څنګه خپله اندېښنه څرګنده کړي. په لومړي سر کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو کوتریش راپیل کوو. دا خپل په یو ټویټ کې لیکي دا موضوع په کلکه توګه غندي او وایي چې که دا وضعیت په همداسې شکل باندې ادامه ولري نو اړمنو کسانو ته د دې مرستې به ډېرې زیاتې ضعیفې کړي او دوی به ونشي کولی چې په ښه توګه اړمنو کسانو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ بیا هغه هم په ټویټ کې دا موضوع په کلکه توګه غندلی ده او ویلي دي چې دا د افغانو ښځو د حقونو نه په کلکه توګه سرغړونه ده او د دوی او کې هم دا اضافه کړې ده یعنی د انتوري ګوتریش ته ورته خبرې کړې ده چې هم داس شکل باندې دا موضوع دوام ولري نو ښایي چې ارمن کسان یې په افغانستان کې او سیدنی هغه کسان چې موسیږي او ډیر اړوند کسان یې لوګو به عزت لستون سره مخامخ شي او ورته وخت کې مونږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد د افغانستان د برخه ځانګړي استاد فایق د فایق هم نصیر فایق هم یو ټویټ کړی دی او هغه هم ویلي چې دا د طالبانو عمدي سیاستونه دي او په دې شکل باندې فقط غواړي چې نړیوالې موسسې او نړۍ دوی په رسمیت باندې وپیژنو دا باید اصلا د طالبانو دا سیاست باید په پام کې ونه نیول شي او اصلا دا باید یو قاعده ونه ګرځي نو د امریکا په خوانی استاد زلمن خزمی خلیزات هم یو ټویټ کړی دی هغه خپل په ټویټ کې ویلي دی چې طالبانو د موږ سره په خوا په دوحه کې دوی تړون کړی و دوی له موږ سره ژمنې کړې وي چې دوی به افغان او ښځو ته دوی حقونه ته ژمن پاتې کیږي نو حال دا چې دوی تر اوسه پر ژمن نه دی پاتې شوی نو بیا هم دا ویلي چې دوی باید خپل هغه کړی ژمنې چې د خلکو سره کړی دی هغه باید عملي کړي موږ په دې ټولو اته مزګانو اړوند موږ د طالبانو حکومت وایان چې ولا مجاهد هم وبخته خود یې په خبرو پر اساس باندې د خپل ځان د سې واچو چې ګویا د دې موضوع هیڅ خبر نه دی او په عین وخت کې ویلي چې د دې موضوع اړوند تاسو کولای شئ د اقتصاد وزارت نه پوښتنه وکړئ نو فرید جان دا ټول اندېښنې په داسې حالت کې دي چې د تیر کال د دسمبر د میاشتې راهیسې کله چې طالبانو پر ښځو باندې د ښځو پر کار کول باندې بندیز ولګاو نو د دسمبر د میاشتې راهیسې چې په دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کول بندیز ولګاو خو یوازې ځینې مؤسسات لکه یو ان تر مستثنا قرار ورکړل خو لږه مرغه چې وسیغه هم باندې کړی دي او ملګرو ملتونو به پرون راهیسې خپل درې نیم سره شاوخه خپل ټول کارکونکو ته ویل چې تاسو تر ګور ورځې پورې کولای شئ خپل تاسو باید په کورونه کې پاتې شئ نو دا ټول اندېښنه په داسې حالت کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري څنګ د همغږي دفتر او چا بیا ویلي دي چې افغانستان له بده مرغه چې په 2023 کال کې تقریبا په دې کې 8.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې کې 5 میلیونه داسې کسان دي چې هغوی بالکل له قحطۍ سره مخامخ دي. مننه
ډېره زیاته مننه کور ودان نرګیس مومند و چې د طالبانو د حکومت لخوا د یونما پر خزینه کارکونکو د کار د بندیز پړی د نړیوالو خبرګونونو هم سره شریک کړ. همدې موضوع ته به تم شو د جمهوریت غوښتونکو ملي ګوند مشره عادله بهرام نظامی هم سره مل شوې. میرمن نظامی تاسو په خیر راغلی ستړي مشي کتا سره ته په پایل کې وای طالبانو په تیر کال دسمبر میاشت کې د ښځو پر کار په غیر دولتي موسسو کې بندیز ولګاو دا هغه ځینی سازمانونه چې د دې کار نه مستثنا او هغه هم اوس میرمنی یا ښځې چلته کار کول هغه باندې بندیز ولګول شي چې دوی د کار ته نه ورځي. څه فکر کوي د طالبانو دغه کړنه په څه معنا ده او دوی ولې غواړي چې ښځې د ټولو صحنونو لری کړي؟ بلې میرمن نظامی زما غږلري فکر کوم چې تاسو مایکروفون افته کاغه ان کې به تاسو سره وګورم میرا باندې
تاسو غواړم خو تاسو وصل کی
مېرمن نظامی که تاسو زما غلری مېرمنی وکي که په دل راته وای چې د طالبانو د روستي بندیزونو پر خوځو په څه معنی دي؟ زه فکر کوم چې د میرمن نظامی انټرنیټ کې ستونزه ده موږ د شو کولای شو دوی سره ارتباط په سمه توګه باندې برقرار کړو. کله دوی انټرنیټ ستونزه حل شو دوی ته به بیرته راوګرځو او په دې اړه به ورنه وپوښتو چې د طالبانو وروستۍ پریکړې دا چې په ټولو کې په شفاهي یا غیر شفاهي ډول باندې د ښځو پر کار بندیز په څه معنی ده او همدارنګه که چیرته ښځې په کورونو کې نیول شي د نړیوالو مرستې به افغانستان ته دوام ولري او کله ونه لري او همدارنګه په دې به هم ورنه وپښتو چې دا به عام افغانان په ټوله کې څومره زیانمن کړي. بیا به هم میرمن نظامی ته ورشو فکر کوم چې د دوی انټرنیټ په سمته کار نه کوي. تاسو کولی شئ د ازاد رادیو د خبری مجله د اوس پر فیسبوک او یوټیوب هم له پاجوندی بڼه وګورئ. ورزو بلې مسلې ته د افغانستان په غور ولایت کې یو شمیر خلک په فقر کې ژوند کوي. د دې خلکو ژوند چې څه ډول دی او څنګه تیریږي جزئیات به په دې راپور کې وګورو. واوره دی سربیره ورشو په بلی مسلې ته هم دا راپور بور
لو خوانزی محروم د غنجونې د فیروسکو خار په دې څنډه کې لاله لاره درس وخت نیولای دی بخشی دون بخشی مسلسات است. مهناز چلنگدی دو کلونو رئیسه لخوانزی چخه محرومه شویده ده سلطان رازی غوری خوانزی ازدک کون که ده اغوایی لره لاره ازدک را غیزمانه ده خونه ده خوانزی پکچه
دیر خواخیو چه در ریو لره خوانزی در سنو تفاق نیسو مگوارو چه سک کل ده خوانزی دروازه دنجونو پر مخ پرانستل شی
در سال جاری میخواند امتحان کنکوره
داد سرحد رادیو استودیو ده هغه سیمهیز رادیو چه دزده کرده زمینه جوره کرده ده رادیو پاونه که دره یو ساعت خپرونه لری چه پکه جب پاونه ریاضی او طولانیز علوم خپروی سرحد رادیو همدار از دروان پاونه پا برخه که هم یو خپرونه لری
تا زمانی که دخترای دانش آموز و دانشجو
تر هغه چنجونی زدگون که پهانتونون و خونزویو تا پری خودلکی گی مک دزدکل خبروانی در سرحد رادیو پا وسیله در خونزویو پهانتونون و همکارای پلا را چولی در خونزویو پهانتونون زدگون که کولشی پا خپلو کورنو که رادیو واوری و زمگل خبروانو زدکل و بری
که از طریق امواج رادیوی ما پخش میشه و دخترای دانشجو و دانش آموز میتونن که در خانه هایشان رادیو را بشنوند و از برنامه های آموزشی ما مستفید شوند.
حق تعلیم مگیر از معرفت دور مکان زندان
دیدی خبرونو مخه هغان جون دی چه طالبانو له خوانزه څخه محروم کړی دی
دومینیکی کردم
غور کې ته طالبانو مسولین هم دغه خبرونو هر کله کوي
از یو دومین هو رضایت هم داریم و ای برای تمام مردم ولایت غور مفید هم است
په داس حال کې چې د طالبانو حکومت خزه لزده کړي او کار څخه منع کړی دي د طالبانو دغه محدودیتونو سره سم د ازادي رادیو په ګډون ځینو رسنیو له شپږم ټولګي لوړ انجونو زده کوونکو لپاره له لرې لارې درسي خپرونې جوړې کړې دي
ساعت درسي برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم
دازدی رادیو په درسی ساعت خبرونه کې لښک پګم ټولګي لور مضمونونه تدریس کیږي
در ساعت درسی جغرافیای صنف های 10م 11م و 12م
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماښام لښپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
په هم افغانستان کې تم شو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12م ټولګي او د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برخنۍ کولو لړۍ پیل کړې ده د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او بختر خبری اژانس په خپل ټوئیټر پاڼو کې لیکلي دي چې د وزارت د کار په اسنادو کې د جلد د مخنیوي په هدف دا کار پیل کړی دی تفصیل په دې راپور کې
تقریبا دو کال کېږي چې نجونې مکتبو ته نه دي تللې او دوی د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي هسې بې ځایه ځان ښودنه ده او د خلکو مصرفه کول په یو بل طریقه دي
د دولسم ټولګي زده کوونکي نرګس وایي چې د طالبانو حکومت دی د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای په هغې طرحې کار وکړي چې د دوی په وینا تر عملي کولو وروسته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصوي نرګس ازادي راډیو ته ویل کابو دوه کاله کېږي چې د ښوونځي پرانیستلو ته شیبې شماري خو د هرې ورځې په تېرېدلو سره دا چې د دوی وخت بې ځایه ضایع کېږي سخته خواشینې ده نوموړې زیاتوي
دوی باید خپله طرحه یې تکمیل کړې وای ولدی چې شی دی موږ ته د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي د خلکو مصرفه کول په یو بل طریقه دي نو موږ د اسلامي امارات نه غوښتنه دا در چې دی په خپله د نجونو په مکتبو باندې کار وکړه ځکه یوه ورځ ضایع کول د ټول عمر ضایع ده
د اتم ټولګي زده کوونکي ستاره هم ورته نظر لري نوموړې ازادي راډیو ویل طالبان د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو فکر وکړي
پیش از اینکه به شهادت نامه ها فکر کنن به فکر
وړاندې تل دې چې شهادت نامو ته فکر کوو اول دې د نجونو ښوونځي خلاص کړي زه فکر کوم چې برېښنایي شهادت نامې یوازې هلکانو ته په پام کې نیولې دي خو زه دا وایم چې موږ نه غواړو لزده کړو څخه لرې بې سواده پاتې شو
دا انتقادونه داسې مهال دی چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د دولسم ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او باختر خبري اژانس په خپلو ټویټر پاڼو لیکلي چې یاد وزارت دا کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. د ښوونې او روزنې د برخې فعاله قمر نیازی هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کوي. وایي د طالبان حکومت د پوهنې وزارت باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د مکتب دروازې دی بندې کړې دي، شهادت نامه څه معنا لري؟ لوړ تحصیلاتو ته اجازه نه ورکوي، شهادت نامه څه پیو کې چې الکترونیکي که نه الکترونیکي؟ په دغه اعلامیه باندې دوی څه شی ثابتوي؟ دا بالکل د فهم څخه، د تحلیل څخه، د درک څخه لري خبره ده.
و مختلف په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د دفتر د رئیس عزیز احمد ریحان نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د 2021 کال د اګست پینځلسمه په افغانستان کې واک ته رسیدو سره سم د شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل. د دوی د اقدام په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبان حکومت سره لدې په دې اړه خپله پرېکړه بیرته وانخیسته. د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم راوګرځولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پولند ته رسېدلی دی، هغه هیواد ته چې پر اوکراین د روسیې د یرغل راهیسې د کیف کلک ملاتړ کړی دی. نوري ته بورشو. نوري صاحب، ستړي مشي، بخیر راغلی. تاسو راته وایي ولې د جګړې په دې حالاتو کې د اوکراین ولسمشر پولند ته تللی دی، او پر کومو مسایلو به د پولند له ولسمشر سره خبرې اترې کوي؟
بله فریده جان، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې د پولند له پلازمېنې وارسا څخه کتنه ترسره کوي، نن یې وویل چې اوکراین پولند یو د لویدیځ له خپلو نږدې متحدینو او هغه شریک ګڼي چې د روسیې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د دې هېواد په بیا رغونه کې مهم رول لوبولی شي. زلنسکی د پولند له ولسمشر انجی دودا او صدر اعظم ماتیوش موراویسکی سره له کتنې وروسته له خپل پولندي سیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې دغه څرګندونې وکړې. د پولند ولسمشر انجی دودا هم په دې خبري کانفرنس کې وویل چې پولند به اوکراین ته 4 میګ 9 جت جنگي الوتکې ورکړي. دودا وویل څلور میګ 9 الوتکه چې په هنګرونو کې ولاړې وي په وروستیو میاشتو کې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوي، او څلور نورې به هم اوس ورکول کېږي چې د دې خبره شمیر به اتو ته ورسیږي. خو هغه همداراز وویل چې پولند چمتو دی چې شپږ نورې میګ 9 الوتکې هم کیف ته ورکړي، او د دغو الوتکو لیک به هم ډېر ژر ترسره شي. د پولند ولسمشر همدارنګ وویل چې وارسا هڅه کوي چې د ناتو په راتلونکي سرمشیزه کې چې د لیتوانیا په پلازمېنه وینوس به د جولای په 11 او 12 کوربه وي، د اوکراین لپاره اضافي امنیتي ضمانتونه ترلاسه شي. د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې پولند ته تللی دی چې د اوکراین په ختیځ جبهه کې د دونسک په سیمه کې د روسیه بریدونه دوام لري، او دغه راز د اوکراین وسلوال ځواکونو ویلي دي چې په باخموت او نږدې نورو ښارونو د روسي ځواکونو په لسکونو حمله په شاتم به ویلي دي. بلې فریده جان،
ډېره مننه کورودان. نوریاس نوری و چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سفر په اړه چې پولند ته تللی موږ سره یې جزئیات شریک کړل. اوس به هم بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په نړۍ کې تازه او نوي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د سپورتي خبرونو پیل د آی پی ایل سیالیو کوو. د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل په ومه لوبه کې چې پرون ماخام نا وخت تر سره شو، ګجرات ټایټنز لوبډلې د ډلی کپیټلز پر وړاندې بری وموند. ډلی د 122 منډو هدف ورکړی وو او ګجرات په 19 اوور کې پوره کړ. دا د ګجرات پرلپسې دویمه بریا ده. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي راشد خان یو ور بیا په مهم وخت کې غوره توپا چونه وکړه. هغه په څلور اورونو کې 1.5 منډې ورکړې او 3 مهمې وکټې ترلاسه کړې. راشد خان د دې سیالۍ او د لوبې د رنگ بدلون کې لوبغاړي جایزه هم وګټله. نن د لیگ په اتمه سیالۍ کې پنجاب کینګز د راجستان رایلز پر وړاندې سیالي کوي. راجستان پچه ګټلې او توپ چونه کوي. په دواړو لوبډلو کې یو شمېر نوموتي کرکټ لوبغاړي لکه جاس بټلر، لیم لیوینګسټن، کګي سوراباډا، شکر دون او سنجو سامسون لوبه کوي. او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې دودیزي او نورې سیالۍ پیل شوې دي. په خوست، بادغیس، هلمند او غزنی ولایتونو کې د فوټسال شپنۍ سیالۍ دوام لري. د غراس په پروان ولایت کې بیا د ارغوان ګل په ملي جشن کې لوبي زننداري وړاندې شوې دي. په ننګرهار کې بیا د بدن ښکلا کلبونو د یو شمېر لوبغاړو له لوري د بدن ښکلا ننداري ترسره شوې. د ننګرهار بدني روزنې امریت لیکلي چې دا ننداري یوازې د نویو ځوانانو او ورزشکارانو د هڅونې په پار وي او په وینا چې یو ډېر شمېر لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته تیار کړي دي. اخوا د سعودي عربستان د فوټبال په پرو لیگ سیالیو کې تیر شپه یو ور بیا کریستیانو رونالډو خپل لوبډله النصر بری ته رسولې ده. النصر لوبډلې د العادل لوبډلې پر وړاندې 15-0 بری موندلې ده. په دې سیالۍ کې کریستیانو رونالډو دوه ګولونه ووهل. النصر لوبډله اوس مهال د نمرو په جدول کې له خپل پیاوړي سیال الاتحاد یو نمره شاته په دویم مقام کې ځای لري. او د کرکټ وروسته خبر ده چې نیوزیلند په خپل کوربتوب د شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ په دویمه لوبه کې سریلانکا ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. سریلانکا 122 منډې جوړې کړې وې او نیوزیلند بیا د 1 وکټې په سوځېدو په 15 اوور کې هدف په اسانۍ پوره کړ. په دې سیالۍ کې د نیوزیلند چټک توپ اچوونکي اډم میلان 15 لوبغاړي وسوځول او د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه سریلانکا په سوپر اوور کې ګټلې وه.
ډېره مننه کور دی ودان ژوندی اوسي بختیار ساحل و چې د سپورټ په نړۍ کې د تازه تحولاتو جزئیات راکړل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د مخامنی خبری مجلې پای ته ورسیدو. په پای کې هم ورزو د ازادي رادیو د هغه ځنګړو پیغامونو چې ژوند پروژه کې او تاسو موږ ته پدې کې خپل ځنګړي پیغامونه را لګی چې ژوند پروژه کې څنګه تیریږي دا پیغامونه درته لرو. خو یو یادونه کوم چې تاسو د مخامنی خبری مجلې نوی اوریدلې تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼه ته چپاتې azadiradio.com دوه همدارنګه د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه ته چپاتې azadiradio.facebook.com دلته ورشي او د مجلې لسره واورې تر بلې خبرونه خې چاري.
ژوند په روژه کې
نو می هارون دی یو تند کونړ ولایت مرکز صدابات سیدون کې پروسکارای روژه چې کومه و یعنی په هغه وخت کې سقوطم نږدې شو و. اقتصادی وضعیت هم خراب و یعنی ډیره سخت تیر شو. سکرانه روزه هم د سیده چې کاروبار نشته او عواید نشته دي. مونږ تیر دولت کې دندې لرلې اوس موږ دندې ختم شوې دي. یعنی دا روزه هم د سیده چې تقریبا د پروسکرانه روزه بشانه په مغه یو حل باندې روان دي. یعنی غربت او فقر او ولګه یعنی پروس کرنې روزه کې به موسه کرنې کېم دا او د نړیوالو نو د افغانستان د اوسنو سرپرست حکومت د چارواکو نه مختنه ده چې د خپل بانکارونو او سیستمونو چې دا برابر کې نړیوالو سره مقصد د رسمیت پیژندنې مسلې حل کې نړیوالو نه مختنه ده چې مرستي وکړي د غمرستي چې دی په دې شکل مانیو کې چې مستحقین ته ورسیږي دا اوس چې کوم مرستي راځي په سلو کې 10% مستحقین ته نه رسیږي نو هغه شنه ورځ په ورځ باندې فقر او لګو غربت چې دی 20% پورته ځي.